とナーサルタン。
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريدا سيال هرکلی کوم خبري خبرونه په خبرونو پیلو د غور کابل لویلار د واورید وریدو لامل د ترافیک پر مختل شوې ده د راپورون لمخې تیر شپه د بیک کوتل پسیمه کې د واورید وریدو لامل د ستونزې رامنځته شوې تر میاشم د لویلار د ورختونو لامل سوزلې بند شوې و په خبر پختونخوا کې د تیر څلور ساعتونو په ترڅ کې د ورختونو لامل او څنډه وژل شوې او نه تنه نور جوړل شوې دي د پاکستان د شغورنې او مرستندوی چارو ادارې په بیان کې ویل دي چې له تیر څلور ساعتونو را په دې خوا په پیښور نو خار شانګلا بنو او باجوړ کې د بارنونو لوجې او شمیر کورونه هم نړیدلې دي د دې ادارې مشر خطیر احمد نن د صدر رډیو مشال څنګه ته ول چې په جوړل شوې کې تر ماشومان هم شامل دي په خبر پختونخوا کې له نږدې څلور ونیو رئیس د ورختونو لامل د قربانانو شمیر وښ پېټو سانو ته لوړ شوی او د ټپیانو شمیر اته ډیر شوته رسیدلې دی د پولیسو دی افسر په وینا د پاکستان په بلوچستان کې نن یوې بمی چاودنې یو څن وژلې او 14 نور ټپیان کړي دي په ټپیانو کې درې پوزیان هم شامل دي د پیخه په هرنۍ کې رامنځته شوې ده د هرنۍ د کمشنر مرسیال جاوید دومکی وايي چاودنه هغه مهال شو چې یوې کمپنۍ د غازو د پلاتنې سروې کوله تر اوسه چا د دې چاودنې مسولیت نه دی منلې په بریټانیا کې مشته د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې نن ویلي چې پر سوریه د اسرایلی الوتکو د پرنی بمباری د قربانانو شمیر 250 تنو ته لوړ شو په دې کې اته ډیر شنه پوزیان دی وطن د لبنان د حزب الله ډلې غړي دي او وطن نور هم د ایران په لاوه سوریه یاندي د بشري حقوقو د څار دغه بنسټ زیاتوي چې اسرایلی الوتکو پرون د سوریه په شمال کې حلب هوایي ډګر ته نږدې د حزب الله ډلې د توغندیو یو ډیپو بنخ کړه حزب الله ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي له 2018 کال را په دې خوا په سوریه کې د حکومتي ځواکونو لا تړکوي د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د میانمار لوبډلې ته شپږ د یو پوړاندې ماتې ورکړه د افغانستان د فوتبال فدراسیون خبرو کړی دی چې د دوړو هیوادونو د ملي لوبډلې ترمنځ سالوبندن په میانمار کې وشوه ټاکل شوې ده چې د آسیایي هیوادونو د فوتسال اتلولۍ د اپریل په 14 د شپږ سو پیاوړو لوبډلې ترمنځ په تایلند کې پیل شي افغانستان په دې جام کې په څلورم ګروپ کې له ایران کویت او بحرین سره یو ځای شوی دی تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدلای شئ په خبرونه کې سره واوري چې په افغانستان کې د دایښ فرسان دلی د زپل پاړه د طالبانو حکومت لیدا او سره سره د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ راپور کړی چې دایښ فرسان دلی په افغانستان کې د نن او بهر د حملو وړتیا لري د چولی وړاندې په اړه دغه جزئیات لرو همدارنګه په دې به هم سره جزئیات واوري چې اختر ته ګوډ پښمار او رزي پاتې دي خو یوش مر خیاطان شکایت کوي چې دوی کاروبار هم رنګ دی
لکه څنګه چې په د خیاطۍ کارونه مخ کې واغ شانې وس چندانه خوند نشته دي او نو هغه شان څوک په جامو باندې ونه روپې ورکړي
الا کونړ سربېره کابل ته به هم رسنو شو هلته به د کابل خاریانو شکایت هم واوري چې دوی شکایت کوي د اختر مخې ته د خوراکي توکو بې لوړې شوې دي همدارنګه په دې اړه به هم سره جزئیات واوري چې د ټکنالوژۍ په نړۍ کې روسي پرمختګونه څه دي نړیوالو مسایلو ته هم تم کې غوښتنې مطالعه به هم شته ملتیا وغواړم
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشي په افغانستان کې د دایښ خراسان ډلې د زپلو پاړه د طالبانو حکومت لیدا او سره سره د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ راپور کړی دی چې دایښ خراسان ډلې په افغانستان کې د نو بهر د حمله وړتیا لري د انسټیټیوټ په نوې راپور کې د دایښ خراسان ډلې د منځوړو پاړه د طالبانو ادعا به بنسټ بللې دي په ورته وخت کې د بحران نړیوالې ډلې څلونکو وايي شاید په افغانستان کې د نن د دایښ خراسان څنګه عملیاتو وړتیا کم شوی مګر افغانستان د باندې د لوی بریدونو وړتیا لري
که څه هم د طالبانو حکومت یو ځل بیا ادعا کوي چې په افغانستان کې د دایښ خراسان ډله لمنځه وړي خو د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ وايي نه یوازې دا چې په افغانستان کې د دې ډلې وړتیا زیاته شوي بلکې کولای شي چې په نړیوالو اهدافو حمله هم وکړي د انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې لیکلي دایښ خراسان ډله له طالبانو سره د خونړي رقابت سربېره لا هم قوي ده د د دې انسټیټیوټ پر راپور کې زیاته شوې په کندهار او مسکو کې د داعش بریدونو د دې ډلې قدرت او وړتیا وښوده او د طالبانو هغه ادعای بی اساسه ثابت کړه چې وایي داعش خراسان ډلې لمنځه وړي. په کندهار کې د وری په دویمه د کابل بانک مخته د ځانمرګ بریدي مسؤلیت د داعش خراسان ډلې منلی. خو د مسکو په کراکوس کې د وسلوالې ډلې ځې حملې پړه د داعش رهبرۍ په غاړه واخیسته. خو د آسٹریلیا د سټراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د راپور برعکس د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ټولو نیوز سره خبرو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د نابودۍ ادعا کړې. ښاغلی مجاهد داسې مالدات څرګندونې کوي چې د آسٹریلیا د سټراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ بیا په خپل راپور کې له داعش سره د طالبانو مبارزه او له القاعده ډلې سره د اړیکو پرېکون بې بنسټه او پوچه ادعا بولي. په دې راپور کې زیاته شوې طالبان القاعده ډلې سره وفادار پاتې دي او د شبکې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خپل مرکزونه جوړ کړي دي. په راپور کې دا ادعا هم شوې چې په افغانستان کې 20 نورو ترهګرو ډلو هم خپل مرکزونه فعال کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو القاعده ډلې سره خپلې اړیکې او په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو شتون رد کړي او دا یې هم ویلي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د فعالیت او حملو په اړه اندېښنې داسې مال مطرح کیږي چې د بحران نړیوالې ډلې څېړونکو په خپل نوي او څرګندونو کې ویلي احتمالا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه عملیاتي وړتیا کمه شوې خو دا ډله له افغانستانه د باندې د لویو بریدونو وړتیا لري. د دې کارپوهانو په نوي او څرګندونو کې چې نن یې په خپل وې پاڼه خبرې کړې په مسکو کې د تیرې اونۍ حملې ته په اشاره راغلي که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګ نه بلکې د داعش لوی رهبرۍ منلې خو د بحران ډلې د څېړونکو له قوله سرچینې وایي چې د امریکا متحده ایالات د داعش خراسان څنګ ته د یوې داسې ډلې په سترګه ګوري چې ممکن دې حمله کې ښکېل وي. د بحران نړیوالې ډلې کارپوهان د اروپا په ګډون د سیمې هیوادونو لپاره هم د داعش خراسان څنګه د یو خطر په توګه مني. په داسې حال کې ده چې د سینکام مشر جنرال مایک کوریلا دوه اونۍ وړاندې د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته ویلي وو داعش خراسان څنګه به په شپږو میاشتو کې د دې وړتیا ولري چې له افغانستانه د باندې عملیات وکړي. تیر یک شنبه د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال سی بی ایس ټلویزیون فایز د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش کولی شي په امریکا برید وکړي ویلي وو هغه ته داسې بریښي.
په داسې حال کې چې کوم کې اختر ته لس ورځې پاتې دي د کورونو د وسایلو او بیلابیلو توکو یو شمېر پلورونکي وایي د کار بازار یې د پخوا په څیر د کار بازار د بخا په سر غوړیدلې نه دی. یاد پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د تیر کال د اخترونو په پرتله ډیر کم پلورونکي دي. بلور یو شمېر کابل خاریان وایي داسې مهال چې د دوی لپاره د ورځني ژوند لګښتونه پوره کول ستونزمن دي څنګه وکولی شي د اختر لپاره چمتووالی ونیسي. تفصیل سره کاکړ نورو
سیکاری چې سکل د کابل بازارونه د تیرو کلونو د اخترونو د شپو ورځو په شان تاود نه دي. پلورونکي شکایت کوي چې په خوانی سودا یې نشته.
امیدواریش بیشتر بود، شوق داشتن، یک شور هیجان د دلشان بود.
جوید چې د پردو او توشکو د پوښونو جوړولو کارخونه او پلورنځی لري وای په دې اختر کې د خپل دکان کرایه هم نه ده پوره کړی.
15م رمضان کې مې شو
تاسو باور وکړی چې د روژې په 15م به موږ نور کار نشو اخستای. مشتریانو به موږ ته وزر زاری کولی چې موږ تاسو په خوانی مشتریانو موږ ته وګنډي چې اختر کې مو کور به پردو او به توشک پاتې نشي. ټول کال اختر ته منتظرو چې لک تر لګه د دکان د شپږو میاشتو کرایې وباسو. اوس باور وکړي چې د دکان کرایه نه لرو.
په هولا چلو لاسو کلونو راهیسې د کورونو فرنیچر کاروبار کوي. ډېرې مشتریانې له افغانستانه وتل یو سکه ډېر عاید نه لري.
دروژی شلم ده موږ په شل ورځو کې یو سیټ سودا کړی. د باغ خولې ته چې براغلو هلته باد خوې خو د زاینه وو. خو اوس هر څه پاک پراته دي. هیڅ کس نشته. هر څوک وړي چې وتختي. هیڅ څوک په دې وطن کې پاتې کېدو ته لیوالتیا نه لري. موږ سکل بیخي په تاوان کې روان یو.
د کابل په شهر نو کې او تن غالي پلورونکي سید بلال ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د پیرودونکو شمیر ډیر کم شوی او خلک د نوو غالیو د پلورلو پر ځای خپل زړې غالۍ د پلور لپاره ورته راوړي.
کاروبار کم شوی اوس خلک حتی خپل زاړه توکي پلوري ځکه د ځان د لګښت پیسې نه لري او غالۍ خو د خخ کار کېدو لپاره کارول کیږي. چې پیسې زیات شوي غالۍ اخلي چې کم شوي بیرته پلوري او په افغانستان کې څوک نه رانه اخلي ځکه د خلکو مالی وضعیت خراب او صفر دی.
هم مهاله د کابل یو شمیر خاریان هم وایي د بیکاری د زیاتوالي د ثابت عوایدو د نشټوالي او اقتصادي تحولاتو له امله خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کول هم ورته ستونزمن دي.
ظرف تاوان برای شته ګنګري؟
اره برای شته.
قیمت 200
چی میگی تو برادر 200 بچت
کله ماده تکبر فاریو سیدون کی موسکا ازادی رادیو ته وویل مخکې په بانک دنده درلوده او هغه یې چې درلود لامل به ورته د خپل منزل هم خوند ورکو خو په خبرې بیکاری او دایت کمک تخت خوخی ترې اخیسته
خو به مو ډیره اختر ته تیاری نیوله پر دې به مو نوی کړل ډیر به مو په شوق په ذوق باندې به مو خرید کو خو اوس سادی مشکلات لواجه مونږ نشو کولای چې اختر د پاره یو نوی شی حتی د ماشومان د پاره نوی کالی نشو اخیسته
د کابل یو پولیسیدون که امین الله چې د هم خپل دند له لاسه ورکړی ازادي رادیو ته وویل
دغه اختر د منګ نور اخترونه غند نه ده مخکې اخترونه بخول هم بزانت کالی سودا ملوانو د پاره سامان اخیسته سودا هم کوټ اخیسته اوس هغه څنګه ده اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده کارونه نشته دي هیڅ لاس نه راځي چې من کار روزګار پیدا کړم ځان ته ځکه هر څه پیسو باندې کیږي او چې پیسې نه نو سړی بچي او کوي دغه اختر ته هم د خاص هیل نه لرو
دا په داسې حال کې ده چې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په زلونو په خپلو راپورونو کې افغانستان کې د اقتصادي وضعیت پر خرابېدو د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې افغانستان کې د بېوزلۍ بیکاری او د خلکو د اړتیا کچه په بېساري ډول لوړه شوې خو طالب چارواکو په وار وار ادا کړی چې وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه ورکول کېږي خو د ملګرو ملتونو د وروستیو ورکړل شویو شمېرو له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې که دوله پاره بشری مرستو ته اړتیا لري
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په کونړ کې جامع ګنډون کې او خیاطان وایي د تیرو کلونو پرتله کاروبارونه ډېر کمزور شوي د دوی په وینا چې په خوابه د روژې له لومړۍ نیټې په دوکانونو نوبت نه و او هر چا به رختونه په لاسونو کې نیولي او دوی ته به د ګنډلو لپاره وړل خو له تیرو دریو کلونو راهیسې د کارونو مزه نشته خیاطان وایي د دوی د کارونو کموالی لامل د خلکو بېوزلي ده تفصیل له سیمې په راپور کې
د کونړ په مرکز اسداباد کې او شمیر جامع ګنډون کې شکایت کوي چې په ورسته او درې کلونو کې کارونه کمزوري شوې دي په خبرې چې په خوابه د کارونو زیاتوالي له برکته په هر هټه کې له څلورو تر لسو پورې کارکونکي د جامو په ګنډلو بوختو خو د کارونو کمزورتیا په وجه زیاتو کاریګرو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي عرفان الله خاکسار په اسداباد کې د جامو ګنډلو هټې لري وایي په ټولنه کې د شته بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله کارونه په نشته حساب دي
په خوا په تیر باندې د خیاطۍ په کارونو کې ډیر زیات تغیرات راغلي دي لکه څنګه چې په د خیاطۍ کارونو مخکې وو هغه شانې اوس چندانې خوند نشته دی او نه هغه شان څوک په جامو باندې هغومره روپۍ ورکوي ځکه چې کاروبار دلته نشته دی فقر غربت زیات شوی دی
توحید الله سالارزی را تول په تیرو کلونو کې به زیاتو کسان ورته د ګنډلو لپاره رختونه راوړل او بازار خو خو برېښنای نه و
اوس د تیر په برتلا کار ډیر زیات کم نه برق چې د امارت اسلامي برق دا روجه کې ډیر ښه دی خو کارونه کمزوري دي مخکې به خلکو جامع کولې ډیر زیاتې اوس جامع عمر نه کوي څومره چې مخکې کولې ځکه چې اقتصادي حالات خراب دي ټولو
سراج الدین افتاب د جامو ګنډلو ماشين ته ناشته وای په خوا به په دیش په ورځو کې په دکان کې د رختونو او ګنډل شو جامو زینو خولتی رودریو کالوی مزه نشته د هغه په وینا چې غربت او بیروزګاری په ټول بازار بد سیوري غړولې ده
چې کارونه عموما د بازار نه ډون دي ځکه بيخي سپر لراغلی دی هر سی دکاندار لاړ شي کړه سبزی دکاندار لاړ شي یا د وړو هغه لاړ شي یا خیاطه اندر شاند زمنګ خپل خیاطه نه دی که هر دکاندار ته نو ډیر مشکلات سره مخ دی او
جامع ګنډون کې د سرپرست حکومت له مشرانو غواړي چې د تیر په څیر دی بیروزګارو کسانو ته د کار غم خوري بیا هم عرفان الله خاکسار
دا ټولو لوړپورو چارواکو دغه غوښتنه ده چې د بیروزګار خلکو لپاره د کار زمينه برابر شي کچرته د کار زمينه سازي وشي نو طبعا د خیاطۍ د کارونو ترڅنګ په نورو کاروبارونو کې هم زیات مثبت تغیرات راشي
په کونړ کې جامع ګنډون کې یا خیاطان په داسې حال کې د کارونو له کمزورتیا او نشټوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي. پوخا به دوی بی وسو او غریبو سره مرستې کولې او د اختر په خوښیو کې به یې ځانونو سره شریکول، خو اوس دوی خپل اولادونو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی او د نورو مرستو ته منتظر دي.
ازادي راډیو ته ورجوینسې تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د تاجکستان کارګر لیوی ونې رئیس له روسي څخه په وتلو دي. څه باندې اونۍ مخکې د مسکو په لمن کې د کاراکوس د کنسرتونو پر حال د ترهګرو له بریدونو وروسته امنیتي ځواکونو سره تاجکستانیان د حملو په څور ونیول او وروسته یو شمېر نور اتباع تعقیف کړل چې په هغو کې هم د تاجکستان وګړي شامل دي. تر دې پیښو وروسته د تاجکستان له کارګرو سره د بد چلند راپورونه هم ورکړل شوي. تفصیل احمد شیبر ناورو.
د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت خبر ورکړ چې ماسکو ته چیرمه د مارچ د 22 منټې له تروریستي بریډ وروسته د تاجکستان کارګر له روسي پټشته دي او تاجکستان ته ستنې شي. د وزارت د کارګر شپږ نه دی یاد کړي. څه باندې اونې مخکې وسلوالو پلاسمین ماسکو ته چیرمه د کاراکاس ته کنسرت پر حال بریډ وکړ چې لعملې لشتر لشه یو سلو څلور څلوېشتنه وشل شول. تر دې حمله وروسته یو شمېر مشکوک کسان ونیول شول چې اکثر یې د تاجکستان دي. دا ساجی راډو د تاجکستان څنګه راپور ورکوي چې د تاجکستان له خلکو سره تر دې پیښې وروسته په روسیه کې پولیس پښتنې کوي، موبایلونه یې پلټي او یو شمېر تاجکستانیان یې په روسیه کې نیولې دي. د تاجکستان حکومت په روسیه کې د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون څو شمېرې اعلان کړې او د خپل هیواد له اتباعو څخه یې وغوښتل کله ستونزو سره مخامخ کیږي دغه شمېرو ته دې زنګ وهي. د روسي تاسو شانس د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت د مرستيالي شاهناز نادری خبرې راخستي چې وای دوی ته ډیرو کسانو زنګونه وهلې دي، خلک ویری اخیستي دي، البته د زورونې شکایتونه نه دي ورته کړې. تاجکستان تیرونی نه تنه مشکوک کسان د ماسکو د بریټ په تړاو او له اسلامي دولت ډلې سره د ارتباط په تور په خپل خاورې کې ونیول. د ماسکو د حمله مسولیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې دي. پروسیه کې د ساختمانی د برخې د اتحادیه رئیس انتون گلوشکوف انټرفاکس اژانس د جمعې پر سوویل له روسي څخه بعد د نورو هیوادو د کارګرانو له اصلو سره د ودانیو د جوړېدو چارې اخیسم نشي. د شاغل گلوکوش په وینا سشکل پروسیه کې د ساختمانی چارو په برخه کې د 2022 کال په پرتله شپږ د شپسلو کې کارونه اخیسم شوې دي. د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت د خبرو کړو احصایو لمخي پروسه شکل د تاجکستان څبان د شپش لکه 25000 کارګر نورو هیوادو ته تللی وو او په 2022 کال کې داش میره څبان د ولکه 15000 تر رسیده. د تاجکستان اکثر کارګر پروسیه کې کار کوي. د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت تملري چې له روسي څخه به د تاجکستان د کارګرو د وټلو د لړۍ موقتی وي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا تا
پروانهونه کې هغه ټکنالوژي چې د اروپאי الوتونکو موټر په جوړول کې ترې کار اخیستل کیږي یو چینی شرکت اخیسته ټاکل شوی چې د موټر په زنګړو ساحو کې د الوتلو لپاره کارول کیږي. تفصیل احمد تکل نورو.
تیرونه انسان د الوتون کې موټر جوړولو ته ورسته له هغه یو بلګام هم ورنږدې شو چې په سلوواک جمهوریت کې د جوړې شوې الوتون کې وسیلې ټکنالوژي یو چینایي شرکت واخیسته. د دې معاملې په حساس د هیبي جیان سین د الوتون کې موټر ټکنالوژي په نوم دا شرکت به په ځنګړو ساحو کې د الوتو لپاره دا ډول موټر جوړوي. د دې موټر لومړنی ماډل په 2021 کال کې خپل لمړنۍ الوتنې پیل کړې وې. تیرونه د دې موټر یو جوړونکی سټیفن کلاین د سلوواک جمهوریت له نیترا ښار څخه د پلازمینې براتیسلاوا تر نړیوال هوایي ډګر پورې د نوموړې وسیلې 15 دقیقې بریالۍ امتحاني الوتنه بیا تر سره کړه. د کلاین ویژن اروپאי شرکت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د شوې معاملې لمخې یاد چینایي شرکت په نامعلوم شمیر دا ډول موټر جوړولای شي او چینایان به لومړنی خلک وي چې کولای شي له بازاره الوتونکو موټر وپیری. چینایي شرکت ویلي دي چې کلاین ویژن شرکت دوی ته په یو محدود جغرافیا کې د الوتونکو موټر د جوړولو د ټکنالوژي امتیاز ورکړای دی. سټیفن کلاین چې د کلاین ویژن شرکت له دوو مؤسسانو څخه دی، په تیرو شلو کلونو کې د الوتونکو موټر پر جوړولو کار وکړ او د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې د دې موټر لومړنۍ نمونه د نیترا په هوایي ډګر کې په بریالیتوب سره و ازمویله. کلاین په 1983 کال کې په سلوواک جمهوریت کې د ښکلو هنرونو او ډیزاین له پوهنځي څخه فارغ شو او بیا په فرانسې کې په همدې څانګه کې زده کړو ته دوام ورکړ.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
په پلازمینه کابل کې یو شمېر خزې د طالبانو له حکومت غوړي چې دوی ته د خزو لپاره د یوازنی ځنګړ شوی بڼ په غزانه دروازې پرانیزي. دوی زیاتوي چې په کابل کې د خزو پر مخ د تفریح پارکونو تړل کېدو په رواني ستونزو اخته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پسرلی پر رسیدو سره په پلازمینه کابل کې یو شمېر خزې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د خزو لپاره د یوازینی ځانګړي شوی بڼ باغ زنانه تړلې دروازې پرانیزي. دا خزې وایي چې د خزو بڼ ته آن د جمهوری نظام پر مهال هم نارینه نور پرېښودل کېدل او کارکوونکي او پلورونکي هم پکې ټولې خزې وي، خو د طالبانو حکومت دا تفریح ځای هم د دوی پر مخ تړلی دی. د کابل اوسیدونکي نظیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی له فرمان سره سم باغ زنانه هم وتړل سه، اوس ښځې هلته د تګ اجازه نه لري، هغه مخې ټوله بنده کړې ده، یعنی نه پوهېږم دیوالونه یې درولي که څنګه، خو مخې بنده ده او ښځینه هم اوس نه ورځي. مونږ دا هیله لرو چې په پسرلي کې له خیره سره دا باغ بیرته د ښځو پر مخ باندې پرانیستل سي، تر څو ښځې هم په ازاد ډول باندې د باغ کې رفت آمد وکړي.
طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د 401 کال په لړم میاشت کې د ښځو بڼ په ګډون ښځې او نجونې تفریحي پارکونو ته لتګ منع کړې. د کابل بل اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې دا وملګري به یې اونۍ دوه اونیو کې حتمی یو ځلې په دې بڼ کې راټولې دي او د ټولې اونۍ ستړیا به یې وستله، خو اوس له دې تفریح هم بې برخې دي.
نور کله به چې خسته شم په دوه هفته ورسته درې هفته ورسته مې دوستانه تان چمپیون ته زنګونه یا مسیجونه وکړه چې څه په دوه فار کې به زه غونډ شو، ولې موږ نشو کولای چې د هر یوې کجان ځان ته ولاړ شو، کنه څوک اجازه له فامیلی لري څوک نه لري. نو هغه څه د میاشت خستګي به چې وایو به د څه د دوه نه دی و نه و هغه ټول هلته موږ راف نه شنه ځایو ته شنه چمنونه داسې ګلان او داسې ونه یا درختونه چې وي هلته سره لاړ شي د سری پکر سباد لیگه یقا
باید زخپلا کلا کلا دست شمان چه دوش پر منزیل نزم و چامنه ای کنه بیار پکر وکم چه نه آقا پا مو بانده سخته تمامی وکیات ارتاویم مو زخپلا وکیات ارتاویم یعنی اول وقت زده سوما چه خصایی دست اصاب تکلیف تا پیدا دا غوثم تپیگه زده سی دا تیر رازم افکر که موتن ما سخت تم تو پیدا ده. خو نو دست چک نشتا دیست پا افغانستان که چه خصوصا جونه و خزه چه آقا اسابې تکلیفونه لري او اسابې تکلیفونه ورته فائدہ نه لري.
نو موږ وایي چې په کور ناشته ورته رواني ناروغي پیدا کړي او د طالبانو له حکومت غواړي چې پارکونو ته د خزو په تک بندیز لري کړي. و موږ غوښتل د خزو د غوښتنو په اړه د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وپوښتو، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وپوښتل شي او د یاد وزارت ویاند مولوي عبدالغفار فاروق هم موږ سره د دې موضوع په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. یادونه ده چې د کابل په دانه باغ سیمه کې د ښځو بڼ یا باغ زنانه چې د شهرارا په نوم هم یادیږي نه یوازې دا چې د ښځو او نجونو لپاره یو تفریحي بڼ و، بلکې ډېرې ښځو ته پکې د کار او روزګار زمینه هم برابره شوې وه. د ازادي راډیو د یو راپور پر بنسټ په دغه بڼ کې د ښځو شاوخوا 20 پلورنځي موجود وو چې د ښځو لاسي صنایع به پکې پلورل کېدل او ډېر خوښوونکي درلودل. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دا بڼ چې په لومړیو کې د شهرارا بڼ په نوم یادېده د هند د مغولي امپراتورۍ یو پاچا بابر د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې طالبانو له بیا ځلي واکمنې راهیسې په ښځو د بندیزونو تر 50 ډیر فرمانونه صادر کړي دي. دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولې دي. ښځې یې په ډیری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي او دغه شان یې ښځینه حمامونو، ورزشي لوبغالو او له محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز لګولی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سرکوم مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
څنګه خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نماو د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو شمیرنجون زده کوونکې او خزینه خوونکې وای روس له هغه چې د طالبانو حکومت لشبګم ټولګي پورته د جنونو پرمخ د خونځو دروازې بند کړي. دوی د فولیک اسید ټابلیټونو په ترلاسه کولو بریالي شوي ندي. دوی چې د لنګ شوي جمهوریت نظام پر مهال به له خونځو څخه د ټابلیټونو په وړیا توګه ترلاسه کول د خپل میاشتنی عادت لامل اړوي چې دغه درمل وکاروي. یو شمیر متخصص ډاکټران بیا وایي چې د فولیک اسید ټابلیټونو کارول د جنونو خزو د ډیر ناروغي او اختلالونو مخنیوي کولای شي. تفصیل څنګه کارنه ورو
لشبګم ټولګي پورته یو شمیر جنیز زکوونکی او د خوانسیو یو شمیر خزینه خوونکی وای چې د طالبان حکومت له خوا د جنونو پر مخ تشبګم ټولګي پورته د خوانسیو لترل کې دوه روستي د فولیکاسي ټابلیټونه ندی تر لاسه کړي. دوی وای چې د دې ټابلیټونو کارول د دوی په بدن کې مثبت بدلون راوستي و. د فولیکاسي ټابلیټ د تبابت په نړۍ کې د نور کارولو سربېره په میرمنو او جنونو کې د میاشتنی عادت لامل د کمخونی په مخنیوي کې مرسته کوي. یو وستا کون کې چې نه غوښتل نو می پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
نزاخت کې مکتبه ایمانی ساز او ټابلیټ استفاده
نه
وکړم
لکه نه چې مو کونځي او تنځو هغه ټابلیټونه نه کاروو. زه په میاشتنی عادت کې ځینې نخې نخانه په ځان کې وینم. د بیلګې په توګه سرګې چیلرم یا یو تور پرده مې سترګو کې راخ پره شي یا شونډې مو وچی شي. ډېر د کمزوري احساس کوم.
ازرایم یا زیات ضعیف مې کوم.
په دې جمهوری نظام کې به د عامه روغتیا وزارت ورسره همکارو بنسټونو یې د پوهنې وزارت په همکاري خزینه سکونکو او د هغوی خونکو ته د فولیک اسید ټابلیټونه په وړیا ډول ویشل. د هرات د وخوانځي او خزینه خونکې چې د همون غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې لشپګم ټولګي څخه پورته د نجونو د خوانځیو په تړل کې دوه سره دوی په دولتي روغتیا مرکزونو کې هم د درملو ته پوره لاسرسی نه لري.
خودم شخصا یک بار از کلینیک دولتی گرفتم و
ما پخپل له یو دولتی کلینیک څخه واخیستل او یو میاش می هغه ټابلیټ وکړول. فولیک اسید ټابلیټ ډیر ښه پایلې درلودلې. زما په ځان کې یې ډیر بدلونونه راوستل. زه له هغه کسانو څخه وم چې فولیک اسید ټابلیټ ته می ارتیا درلوده. وروسته چې ټابلیټ خلاص شو بیا می مراجعه وکړه خو و می نه شو کولای چې هغه درمل بیا لسته راوړم.
تمام ګلی باز ما داس پیرم ما موافق نشودم که دوباره باز ما تونو ماسکلینیک ګولی بگیرم.
ډاکټران هم وایي چې ډېرې خزې اونځنه د میاشنی عادت لامل د وینې کمښت سره مخ کیږي چې د دې لپاره د فولیک اسید ټابلیټونو کارول اړین دي. د نسایا ولادي برخې متخصصات فبارکسي وایي په خزو اونځنه کې د میاشنی عادت لامل د وینې کمښت د سبي اختلالاتو بدخلقي بي خوبي د پخو او لاسونو سوړوالی د نوکانو ماتېدل او د یو شمېر نورو ستونزو لامل کیږي. هغه په دې اړه چې د ستونزې د خزو په بدن کې څنګه رامنځته کیږي ازادي راډیو ته وویل
کم خونی به
دیوینې کمښت دیوینې د هموګلوبین کمښت یا دیوینې د هموګلوبین یا د سره کرویاتو د کچې چټوالی ته ویل کیږي. د دوی کمښت د دې لامل کیږي چې د اکسیجن تبادله د وینو او انساجو ترمنځ لستونزې سره مخ شي او ممکن کاربن دای اکساید ذخیره پاتې شي او مکمل اکسیجن خلکو ته انتقال نشي.
نو موري ټینګار کوي چې په وګد محالي کې دونکو او میرمنو دروختیا لپاره خده چې اوس دوی د ډاکټر په سپارښتنه سره فولیک اسید ټابلیټونه له بازار ته لاسه او ورنه استفاده وکړي. هم غوښتل چې د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان څخه د شپږم ټولګي پورته دونکو په خوانځیو له بندیز وروسته پر دوی د دغو ټابلیټونو د ویش پلان او څرنګوالي په اړه وپوښتو. خو نو موري د ازادي راډیو پوښتنې سواب نکړي. د تیر جمهوریت نظام د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو په 1190 مریض کار کې اعلان کړی و چې څلوېښت سلنه ښځې او نجونې د وینو له کمښت سره مخ دي. د روغتیایي چارو کارپوهان اقتصادي بېوزلي او د مناسبې تغذیې نشتوالی په افغان ښځو او نجونو کې د وینې د کمښت یو له عامو لاملونو څخه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د بهرنیو مرستو کمښت او پر ښځو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیایي سیستم سخت زیانمن کړی او د میلیونونو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو روغتیا یې له خطر سره مخ کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په دوی منیمه کې درته نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. دا غور کابل لویلار د واورید ورېدو لامل د ترافیک پر مختل شوې ده. در پرون لمخې تیر شپه د بیک کوتل په سیمه کې د واورید ورېدو لامل د ستونزې رامنځته شوې. تر میاشم د لویلار د ورختون لامل سوزلې بند شوې و. په خبر پختونخوا کې د تیرو څلور ساعتونو پاترس کې د ورختون لامل او څنډه وژل شوې او نه تنه نور جوړل شوې دي. د پاکستان د ژغورنې او مرستندوی چارو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې له تیرو څلور ساعتونو را په دې خوا په پیښور نو خار شانګلا بنو او باجوړ کې د بارانونو له وجې یو شمېر کورونه هم نړېدلې دي. د دې ادارې مشر ختیر احمد نن د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي. په خبر پختونخوا کې له نږدې څلور ونیو راهیسې د ورختون لامل د قربانانو شمېر اووش پېتو سانو ته لوړ شوی او د ټپیانو شمیر 8 شو ته رسیدلی دی. د پولیسو دی افسر په وینا د پاکستان په بلوچستان کې نن یوې بمی چاودنې یو تن وژلې او 14 نور ټپیان کړي دي. په ټپیانو کې درې پوځیان هم شامل دي. د پیخه په هرنۍ کې رامنځته شوې ده. د هرنۍ د کمشنر مرسیال جاوید دومکی وایي چاودنه حق مهال شو چې یوې کمپنۍ د غازو د پلاتنی سروې کوله. تر اوسه چا د دې چاودنې مسولیت نه دی منلی. په اړیکه کې میشته د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې نن ویل چې پر سوریه د اسرایلی الوتکو د پرنی بمباری د قربانانو شمیر 25 تنه ته لوړ شو. په دې کې 8 نه پوزیان دی او تنه د لبنان د حزب الله ډلې غړي دي او تنه نور هم د ایران په لاره سوریه یاندي. د بشري حقوقو د څار دغه بنسټ زیاتوي چې اسرایلی الوتکو پرون د سوریه په شمال کې حلب هوایي ډګر ته نږدې د حزب الله ډلې د توغندۍ یو ډیپو بنخ کړه. حزب الله ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي له 2013 کال را په دې خوا په سوریه کې د حکومتي ځواکونو تړکوي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د میانمار لوبډلې ته شپږ د یو پوړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوتبال فیډریشن خبرو کړی دی چې د دواړو هیوادونو د ملي لوبډلې ترمنځ سالو بنن په میانمار کې وشوه. ټاکل شوی ده چې د آسیا هیوادونو فوتسال اتلولې د اپریل په 10 د شپاړسو پیاوړو لوبډلې ترمنځ په تایلند کې پیل شي. افغانستان په دې جام کې په څلورم ګروپ کې له ایران، کویت او بحرین سره یو ځای شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی. د انجلې د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان لکوم ستونزو سره مخ کولای شي
چې لوړ ولور د غي سبب ګرځي. زمونږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی لډیرو لوی ستونزو سره لاس او روان دي، حتی دوی وژل کیږي.
د لوړ ولور لامل د انجلې په ژوند کې کوم کړاوونه راتلای شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي. وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟
قد قدر من دوستانو په افغانستان کې والوار هغه پیسو ته ویل کیږي چې د زوم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. والوار د معنا له مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ والوار بیا بیل غوړي او دا والوار بیا معمولا ډیری پیسې هم وي. والوار د مهر خلاف خپل نجلۍ ته نه ورکول کیږي. د والوار پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د والوار د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولور اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپله خور او لور لوړ ولور اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلن شکیلا 50 کلن سړی ته د ولور په بدل کې واده شوی. نوموړي وایي چې د کورنۍ دود لمخې اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کیږدي.
فامیلم 5 لک تو یا نازمه گرفته.
کورنۍ مې 15 لک ولور را باندې اخستای دی. میړه مې دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلای چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هر ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډیر ولور اخیستلې په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولور په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازی وایي چې کله خو هم د واده لوړ مصارف په تیر بیا والوار د زوم په مارک هم تمامي کی. نو موري نور بد پایلې هم راتوي.
لغه مشکلات څخه د عمر زیاتې دل دي. تقریبا یو ځوان په افغانستان کې په ولس کلنې یا تلس کلنې کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي، زحمت وباسي یا قرض وکړي، یا هم دغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار یې درنه وغواړي. نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دی کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډیر زیات عمر تیر کړي او بالاخره د عمر 23 دیر شو کلونو پورې رسیږي چې زموږ د سترګو لیدلې حال د پټولنه کې متاسفانه ویلې شو. نو بیا د دې کله په دیرش کلنې کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت وباسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، یانو ډیر وخت غواړي چې وخت به تیر وي او بل لغه انرژي چې کومه دغه هم د متاسفانه لاس ورکوي او بیا د دې توانایي نه لري چې دا پرتون کې خپل یو لوی ستونزه او لوی مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور د غي سبب ګرځي ګڼ شمیر غټ وړ جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډیر داسې لوی وړ جرمونه رامنځته کیږي او ځکه چې ځوانان چې کوژده کړي دا غ ولور دی پوره کولو توانایي نه لري، نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف د قانون، خلاف د اسلام، خلاف د عقل د غذا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنې نظم هم له منځه لاړ شي او دا چې دوی هم ژوند له ډیرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه لوی جرمونه ترسره کړي. او درېیمه ستونزه دا ده چې اعتیاد دی. ځینې ځوانان اعتیاد ته مخه کوي او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي، نو دوی له واده څخه هم تیریږي او بل لا چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بیوسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډیر رنځ وړي او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډیرو ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لوی پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو. او دغه ځوان کهول چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوسم ګورو اکثره هیوادونو کې زموږ ډیری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دې ستونزې له امله چې دلته کار نشته، روزګار نشته، وادونه په دې ډول دي، کوژدې کول سخت دي البته، نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي یا هم تاسو وګورئ زمونږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او روان دي، حتی دوی وژل کیږي، نو هغه کوژده په خپل ځای پاتې. دا زما په نظر ډیره لویه بدبختی ده چې ډیره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
د مطلب خبره په ډیرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي، خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي. اسمت الله زیاتوي،
په دې وروستیو څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې. تر ډېره حده په کندهار، په غزنی، په خوست او دې ولایتونو کې وي البته، تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور راکم کړي. تر ډېره حده دوی بریالي وو، خو وروسته او څه موده وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لکه افغانیو ته ولور رسېده، حتی ولور ډالري شو، یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډیره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډیر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډیر زیات ولور اخیستل کېږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی، دا باید ورکړل شي. خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د انجلی حق ده چې هغه د الک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پریښودل سوی دی. هغه کس د ناکې په اختیار کې ده، هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کیږي. او هغه مهر د انجلی شرعي حق ده چې انجلی ته باید په لاس کې ورکړی سي او انجلی یې واخلي، ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي، بیرته خپل خاوند ته ورکوي. انجلی دا پوره حق لري، یو کوچنی کار پی شروع کوي ساتي، هغه د انجلی حق ده. کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلی باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، ترې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده او دا یو بد رواج ده، دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. او انجلی ته دا مې یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستې، تا چې شیره اوړل، سل خبرې پکې راځي چې د انجلی ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخ کیږي او دلته د انجلی ژوند تباه کیږي او پیسې به اخیستي یا د انجلی پلار یا د انجلی ورور زوریږي به انجلی.
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي، کله چې لور ودوي تر خپل توانه دی له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډیر ولور واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پرې اخلي، یو څوک لواسه که څه کومک یا مرسته کوي هغه د مور سره وکړي. د پلار کور د انجلۍ بیا هلته معق لري، نو دوی له دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي، د انجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور آرام وي. طبعا چې د پلار کور هم ورسره آرام وي. خواست او خواهش مې له ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه، د هرې کورنۍ نه، د ما خواست او خواهش هم دا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم، مه کوئ ډېرې پیسې مه اخلئ، د نجلۍ ځوان مه تباه کوئ، د الک واسطه مو ګورئ. هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي، نو په دغه شرایطو کې چې د موږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ځوان تیریږي، په نیمایي لارو کې وژل کیږي، کړیږي، دغه مجبوریتونه دي. راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډیر ولور ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي، حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
جلې د دې لپاره نه وایي چې په غیبه باندې ډیر پیسې ورکړي، دغه به ارزښت ډیری د انسان ارزښت د سیمه تا په دنیا کې نه پیدا کیږي. سده انجلې یا د یو انسان ارزښت پوره کی، یا د انسان د ژوند ارزښت لري. نو راځي چې د ارزښتونو ته بدلون ورکو، هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکو. د انجلې اخلاق ته باید ارزښت ورکو، د انجلې کار ته، د انجلې نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې انجلې ډیر پیسې پتللې دي باید خای وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه باید فرهنګ باید خلکو نه راټول سي، دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده دغه باید په یو خانګیزه باندې بدل سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیما ستانکزی هم په خور او لور باندې د ولور اخیستل لزوم او ناوې سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په منځ کې د ولور د اخیستلو دود لیدلې چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. لن موري سره مرکه کړې په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولور رواج دی.
د جوزجان په ولایت کې زوکړه مې سو هغلته غټه سوی یم او هغلته البته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوه یو د بل په درمسایګۍ کې و ټولو سره زما روابط درلود البته قالین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و ټولو قالین د لور په سر باندې ولور د لور په سر باندې اخیسته متاسفانه د یو وقم یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې خو دا داسې نه ده چې اوس نه رواج سوی ده له هماغه پخوا زمانې څخه قالین د افغانانو په منځ کې رواج و او کله به څه یو ځوان وي پیغلې ته مرکه ته نو د هغې مرکې لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قالین په سر باندې به وه بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قالین یا ولور باندې کوه بیا به دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو دا داسې نه ده چې له اوس نه ده رایج سوي او رواج سوي له پخوا نه هم و خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و قالین هم کم و یعنی د نن په پرتله داسې نن د خلکو درآمد زیات ده نو قالین هم د یوې جلۍ لوړ سوی ده یا ولور لوړ کیښودل کیږي ورکول کیږي بیا ځینې کورنۍ څه مثلا لږ زره د خانۍ دعوه کوي دا رقم خبرې بیا د هغو سویت څه لږ زره لوړه ده د هغو قالین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یوه انسان په صفت د یو مسلمان مېرمن په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفداره نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینولی ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی ده انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینولی نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده او کله انساني اړخه هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي ټول خلک یو رقم اقتصادي تور نه لري څه د قیمت واچوي یعنی د ولور پیسې پوره کړي زموږ ډیری ځوانان په دې برخه کې تل وطنو فرار سوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې یوې کورنۍ ته ورکول کیږي نو څنګه څه خپل زوی لپاره خوښي کوي څنګه څه د خپل زوی لپاره مصرف کوي له کورنۍ نه مه هیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف به کوي او هم دغه رقم هغوی ونازوي نه د څه بوج واخلي د هلک په سر یې وچي او ووایي څه زه تا ته خپل لور درکوم. دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپله لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو. هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قالین اخیستل سوی ده له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني تانې ورکول کیږي. په هر حال یعنی زه هیڅکله هم د دې طرفداره نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یا تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي قالین لوړ دي تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قالین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه. خو له پس منظر نه خبر نه دي څه عواقب به یې څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې ده چې باید زیات قالین واخیستل سي او معمولا د افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي. خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده. نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي فرقونه کې د لور او د زوی ترمنځ ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل سوي دي څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو ښه ژوند وغواړو څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو مثلا واده کوو مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو د هغه د ژوند د ښکلا لپاره د ژوند د ښېګڼو لپاره یې باید کار وکړو مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بله شکا ډیرای وخت د سیو خبره سوې ده د موضوعات ست مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسی د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسی د لور نظر په نظر کې نه نیسی خو متاسفانه د دې لپاره پیسې دومره به ارزش شدي دومره به ارزش شدي زه هیڅ کله هم د نوې د غزه خپل لور طرف مقابل ته سوار کوم آیا د دې ورتیا لري آیا هغه یو سم شخص دی آیا هغه یو اهل صالح انسان دی آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي راځه ذهن د یوه مور په صفات یا د یوه پلار په صفات یا د یو ورور په صفات باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم ستا نظر له ما سره ده که نه ده موافقه یې په دې به پریکړه کې که نه خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندیږي چې په دې برخه کې تصمیم نسی نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي باور وکړه یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي یعنی لیونی دي خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده پول داره ده کورنۍ فقط د جلې کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپل لور قرباني کړې ده طرف مقابل ته ورکړې ده او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي وروسته له هغه نه بیا څه کوي نو ښه به دا وي چې پلارونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي هغه شرعي حق څه مثلا یوه مېرمنې لري لکه یو نارینه څه لري په خپل ژوند کې څنګه یوه مېرمن انتخابوي یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي یوې پیغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي خپل د ژوند شریک انتخاب کې یعنی طرف مقابل کور ته راځي د اقل یو نظر تر واخیستل سي یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه تا دغه سړي ته ورکړم بې له دې موضوعاتو نه دوی پریکړه کوي تصمیم نیسي او بالاخره د یوې جلې ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي نو بیا هغه وخت مور همیشه افسوس کوي او جګرخونی کوي او زاړي او بدې ورځې کوي بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل څه کړی ده او ترسره کړی ده خپل ندامت او پښیماني ښیي چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی وو؟
دقیقا شخصا ما خپله په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی ده ویلي مې دي تاسو نه باید مثلا هلک باندې تیری وکړي یعنې د قلیم په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړي سه هلک د دې له ودې نسي وتی او بالاخره مجبوریږي سه مثلا کور پرېږدي لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قلیم یا دا ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپله کله سه نامزاد وم پلار مې قلیم نه ده اخیستی ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره به ارزشه شی ده خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سید د طلا واخلي خو مونږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولې کور مو جوړول او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي کې حداقل یو سم کور یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو. نو مونږ دواړو مشترکه مثلا کار کوو او مشترکه مصرفولې کله مو څه واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولې دا مو نه ویلې سه مثلا دا پیسې ستا دي دا پیسې زما دي ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې دا پیسې باید زه ورکړم هیله مې هم له نورو کورنیو نه همدا ده چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي قلیم باندې زیات په فشاري ونه لري په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابیږي د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څخه په ضد کې مثلا هلک دغه قلیم پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره خو جلۍ سره یوه شپه د هغه خپل ضد لپاره کړې ده او بیا یې هیڅکله هم هغې جلۍ ته په درانه سترګه نه دي کتلي. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره ارجحیت اهمیت ورنه کو څه د انسان ژوند له یاده وباسو. از ما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي، مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی باندې ښیې زه په ښار کې ژوند نه کوه، یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناستو د ښوونکو په منځ کې کله څه خبره په دې قالینو په دې شیانو راغله، ما ورته ویل ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوئ او داسې نورو ته مثلا ځان وښی او داسې نوم وباسئ څه فلاني لور باندې دومره قلین واخیسته. هغوی په همدغه مفکره وسي، نه ته څه وایې که چیرې موږ دا پیسې وانخلو بیا زموږ لور هغلته بې قدره کیږم، ولې ولې په ما خو مور و پلار مې پیسې نه دي اخیستې، ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم، خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ سه ولا زمونږ لور بې قدره کیږي که چیرې قلین وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي، نو په ما یې هم نه ده اخیستی، نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوی او نه مې دا احساس کړی داسې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنۍ پلار یا کورنۍ د جنۍ له الک له طرف نه غواړي او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنۍ حق ده. د ولور کوم نننۍ رسم و رواج چې دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې دا اسلامي شریعت سره اړخ نه لګی، چې د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا هم داسې نورستانیان دي، او یا پشهي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسیږي، اې دو ټولو ناس باندې څنګه ولورونه ستا. خدا رسم غلط رسم ده، یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګی، بل خوانه د ودونو نه د تاخیر او پاتې کېدلو یو ستر لامل هم ده. ناوړه دود ولور ده.
چې د ولور د دود د مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنو دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولور اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پایل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمېره ده 00420224 دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
بیایی وا هزاران تو باز داغ جدایی، برایت می نویسم از دل تنجا، وای بخونم با دو بیتی و رو بایی، های 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 خانم ای خانم گل، اخ گل زده ای بکا گل، وای خانم ای خانم گل، گل زده ای بکا کل، وده دادی برم بیای به نزدیک پل، وده دادی برم بیای به نزدیک پل،
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل، های بچه کابل میخوانی مثل بلبل، انتظار ما باش میایم به سر پل، انتظار ما باش میایم به سر پل،
جان خانم ای خانم گل،
می خانم گل الو گل زده ای با کاکل خانم ای خانم گل گل زده ای با کاکل وعده دادی برم بیای با نزدیک پل وعده دادی برم بیای با نزدیک پل
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل جان بچه کابل میخوانی مثل بلبل انتظار ما باش میایم با سر پل انتظار ما باش میایم با سر پل
خانم ای خانم گل گل و گرم را پی گما تا 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 می زڑگے وڑے دے
سوک چشی مائن مینا